د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ناټو وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمنو اوریدونکو، خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د اعتماد د رایې لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي او په متحدو ایالاتو کې د نژادي یووالي په خاطر له اعتراضونو وروسته په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو دی. عبدالله عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ راز هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلی چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سم هڅې به وکړي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو شوي او لومړی د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو د مصالحې د عالی شورا رئیس وایي تر اوسه له حکومتي زندانونو د طالبانو شاوخوا 3000 بندیان خوشي شوي او هیله څرګنده کړې چې یا به د خبرو د پیل تر ورځې د بندیانو د راخوشي کېدو بهیر بشپړ شي او یا به دومره بندیان راخوشي شي چې دواړو لورو ته به د منلو وړ وي. پرونی غونډه د آسیا د زړه ټولنې، د جرمني د کنراد بنسټ او د نیویارک پوهنتون د نړیوالو همکاریو د مرکز په همکارۍ جوړه شوې وه چې د افغانستان د چارو پوهانو ګډون پکې کړی و. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون د ولسی جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره د کتنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر تر اوسه د بهرنیو چارو، مالیې، عامه روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښار جوړونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره نوماند وزیران معرفي کړي دي، خو د دفاع او کورنیو چارو او څو نور وزیران له مخکینی حکومت څخه پر دندو پاتې دي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو پیاوړي کول و. ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې وړتیا لري. موږ له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او په تیرو کلونو کې مو ډېر کارونه کړي چې له هغه څخه یو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په همدې حال کې لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات شوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، خو ویل چې پر افغان ځواکونو حمله ته دوام ورکوي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی او ټاکل شوی چې نوموړی نن خاورو ته وسپارل شي. فلوید د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی یې د هغه د پلرني ایالت ټکساس هیوستن ښار ته وړل شوی او نن به هلته خاورو ته وسپارل شي. د فلوید مړینې په امریکا او نوره نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. بلخوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي پرون په دې قانون کې د بدلون د طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 2 دقیقو او 46 ثانیو لپاره پر زنګنو کې ناستل. پولیس افسر هم د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. نوی بدلونونه د پولیسو په قانون کې عدالت نمول شوی او په تیرو څو کلونو کې د کانګرس تر ټولو لوی اصلاحات بلل کیږي. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د ډیر زور د کارولو له کبله د مړو شوو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او د نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساه بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور څلور پولیس افسران نیول شوي دي. او امریکا او روسیه د خپلو اټومي وسلو د خبرو پر ځای او پر روانه میاشت کې د دې غونډې پر جوړېدو توافق کړی دی. د وسلو د کنټرول په اړه د امریکا جګپوړي مرکچي مارشال بیلینګزلی پرون پر ټویټر ولیکل چې چین هم دغو خبرو ته بلل شوی دی. د بیلینګزلی په ټویټ کې د نیټې او ځای په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو امریکایي خپرونې بلومبرګ له دې مخکې د دې هیواد د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې د امریکا او روسیې اټومي مذاکرات د جون په 22مه په ویانا کې کیږي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خپرونې ته ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه هیوادونه به د نیو سټارټ د موافقې د تمدید په اړه توافق وکړي کنه. دا موافقه د دواړو لورو اتمی قدرتونو د اتمی سرکو د کارولو واک محدودوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ټینګار کړی چې ناتو به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکړي. ینس ستولتنبرګ چې پرون د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره د بین الافغاني مذاکراتو ده. ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 19مه نیټه د ناتو 2023 په نوم په یوه آنلاین غونډه کې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
We welcome the agreement between the United States and Taliban.
دوی وايي موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق هرکلی کوو، ځکه دا په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې لپاره لومړی او تر ټولو مهم پړاو دی. په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه مهال حاکمېدای سي چې افغانان په خپلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مذاکرات وکړي. د دې ملاتړ کوو او فکر کوو چې تر ټولو غوره لاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او روزنه ده چې هغوی په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبره کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د یک شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤل عبدالغنی برادر په ګډون د دې ډلې له یو شمېر غړیو سره وکتل. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او د بندیانو د مبادلې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره هم وکتل او ویل کیږي دی به افغانستان ته هم لاړ سي او په کابل کې به له لوړپوړو افغان چارواکو سره وویني. په دغو هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده ټیټه سوې. اوس مهال د جګړې تر ټولو لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناتو ائتلاف تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. دوی وایي موږ له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، خو فکر کوم په تیرو کلونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په ګډون ډیر کارونه کړي چې دوی په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي. اوس مهال په افغانستان کې وضعیت له ننګونو سره مخامخ دی، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا د افغانستان کې پیاوړی امنیتي ځواک لرو چې په خپل د تروریزم سره د مبارزې توان لري. د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر ټینګار سربیره لویدیځې رسنۍ راپور ورکوي چې د افغان ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات سوي دي. لندن میشت له تروریزم سره د مبارزې کارپوه عارف سحر په دې باور دی چې په تیرو څو میاشتو کې له ټولو زیاته قرباني افغانانو ورکړې ده. دی وایي طالبانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې موافقه لاسلیک کړه خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او تر ټولو زیات تمرکز یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي افغانانو دی. دا پخپله ښیي چې طالبانو څه ډول ژمنه کړې او د لنډ مهال یا اوږد مهال اوربند لپاره هیڅ صداقت نه لري. د ناټو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د هر هیواد پیاوړی پوځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره اړین دی. اتلانتیک شورا چې په جرمني کې د امریکا د مارشال پلان صندوق سره په هماهنګۍ د دوشنبې د ورځې غونډه جوړه کړې وه. د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ به پر شپږ نیمې بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني کوربه وي.
قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه په لویدیځو رسنیو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. امریکایي نېشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: القاعده بیا سر اوچتوي خو هیڅوک یې په فکر کې نه دي. د خبرونې اشاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته ده چې ویلي د القاعده شبکه په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. امنیت شورا وایي طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې ډلې 1500 جنګیالي اوس هم فعال دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. خبرونه هم دې راپور ته اشاره کوي او لیکي القاعده په افغانستان، یمن او سومالیا کې پټه شوې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره ده. په مطلب کې راغلی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن لاس کله مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اټکل کړی و. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، امریکایي ځواکونه باید د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر ضد د مبارزې ضمانت ورکړي. متحدو ایالاتو ویلي تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، په دې هیواد کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د مطلب په پای کې راغلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جګړه کوي. لیکوال د هغو تحلیلونو یادونه کوي چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې دریو افراطي ډلو سره د واشنګټن ځواک کم کړي. ډیلی میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو تیاریو ته کتنه کړې ده او لیکي د ډلې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره چې د مطلب د لیکوال په اند د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو پر لور مهم ګام دی، پر خپلې اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د واشنگټن د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې افغانستان، قطر او پاکستان ته سفرونه کړي. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې د مارچ تر 13 نیټې پورې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبانو باید د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر د دواړو خواو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دا هم معلومه نه ده چې آیا بین الافغانی مذاکرات که پیل شي نو په کوم ځای کې به وي. ډیلی میل آنلاین د هغو راپورونو یادونه کوي چې د طالبانو د سرچینو په حواله، خو د نومونو د نه ښودلو په شرط خپره شوي دي او په هغو کې طالبان تاییدوي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتووالی نیسي. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. وروسته له دې چې په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 5 میلیونه واوښت، نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې هیوادونه ښایي له یوه بېساري اقتصادي رکود سره مخامخ شي. په همدې حال کې د نړۍ ګڼو هیوادونو پریکړه کړې چې پر خپلو محدودیتونو به پر خلکو محدودیتونه به راکموي څو اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر 4,09,000 کسانو ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په ټوله نړۍ کې تر 5 میلیونه زیات کسان په دې ویروس اخته